دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري کډرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خان يم پام وکړي دې سات خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای د برتانی حکومت له افغانستان سره د خپل بشري مرستو په دوام تازه افغان ماشومانو سره څه باندې 28 میلیون ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ د سه‌شنبې پر ورځ په ویلامی کې ویل دي چې یونیسف ټاکل شوی په یاد اندازه پیسو سره په افغانستان کې له بشري بحران سره مخ 1.5 میلیون کسانو ته ژوند ژغورونکي خواړه، د چاک پاکی اوبه او د ماشومانو د ساتنې خدمات وړاندې کړي دي. د یونیسف د معلوماتو پر اساس له دغه ډلې 1.3 سلنه هغه ماشومان دي چې د یادو مرستو به برخمن سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په وینا ټاکل شوي له دغه پیسو څخه 3000 امیندواره او ماشومانو ته شیدې ورکوونکي ښځې هم ګټه واخلي. پاکستان د افغانستان حکومت ته یو رسمي لیک لیږلی او ترې غوښتي چې د وسلوالې ډلې جیش محمد چې پاکستان کې پرې بندیز لګېدلی مشر مولانا مسعود اظهر په افغانستان کې پیدا راپور او وینسی. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکي چې له دې موضوع خبر دی د نوم د نشوتلو پر شرط ویلي موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته یو مخ لیک استولی او له هغو مو غوښتي چې مولانا مسعود اظهر پیدا راپور او ونیسي چې زموږ په باور په افغانستان کې یو ځای پټ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د وینا سره چې کله په دې موضوع اړیکه ونیول شوه نو د تبصرې کولونه ډډه وکړه. په دغه لیک کې د افغانستان دوه ولایتونه ننګرهار او کونړ نمونه هم ذکر شوي چې هلته امکان دی چې اظهر پټ دی. تر اوسه دا نه تایید شوي چې مولانا مسعود اظهر په افغانستان کې د طالبانو د واک له مخې او کبرسته تللی. پاکستان په رسمي توګه په جیش محمد ډلې د جنوري 14 په 2002 کال کې د جنرال پرویز مشرف په دوره کې بندیز لګولی وو. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د سوات په سیمه کې د سه‌شنبې په ماښام د ریموټ کنټرول د لارې 14 15 تنه وژلي او 100 تنه نور زخمیان کړي دي. په 15 وژل شوو کسانو کې یو کس ادریس خان هم شامل دی چې د سولې د کمیټې غړی دی. د ولسوالۍ د پولیسو افسر زاید مروت وویل چې چاودنه د ریموټ کنټرول آلې د لارې سوي ده. دغه چاودنه د کابل د باړې باندې په سیمه کې سوي. په چاودنه کې زخمي سوي کسان د سیدو شریف روغتون ته انتقال سوي دي. د پولیسو مشر دا هم وویل چې دوه پولیس افسران هم په دغه چاودنه کې وژل سوي دي. روسیه د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اوکرين په ټولو پوسټو او ځایونو باندې به هوایی د راکټونو او توپخانو بریدونه کوي. روسیه د اوکرين سرتیري تورن کړي چې په ځینو برتنی ولسو سیمو کې له ولسی خلکو سره ناوړه چلند کړی دی. د اوکرين ځواکونه وایي چې روسي ځواکونه دغه هیواد په شمال شرک او په خاص ډول د خارکیف په سیمه کې په شاتم بولي او سیمه نیولې دي. د روسیې ځواکونه هم دغه راز ویل دي چې د ډونسک په سیمه کې د سلمانسک او کانستانتینو په ښارګوډو کې د اوکرين په ځواکونو بریدونه کړی دي. د اوکرين ځواکونه بیا وایي چې په یو کلی کې چې له روسیې ځواکونو څخه برتنه نیولې دي څلور جسدونه موندلي چې د شکنجې نشي نشانې پکې لیدل کیږي. په سیمه کې څارنوالۍ ویل دي چې روسیې ځواکونو ولسی خرق وژلي دي. د څارنوال دفتر د جنگي جرایمو د پلټونو غوښتنه هم کړې. روسیې ځواکونه د اوکرين په جګړه کې په وار وار په جنگي جرایمو تورن شوي دي. هغوی دا تورونه رد کړی دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له تازه نشتې ورسته ترکیه د آذربایجان تر څنګ درېدلې ده او له ارمنستان څخه غوښتي چې په روان کې اقدامات بند کړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه وایي چې جګړه دوی شپې مخکې د لانجبني سیمې ناګورنو کاراباخ ته نږدې سیوي او لسګونه سرتیري پکې وژل سیوي دي. د ارمنستان یا ارمنیا د دفاع وزیر نیکول پاشنیان ویلي دي چې نه 50 سرتیري وژل سیوي دي او دا د ناګورنو کاراباخ په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې لپاره راسي تر ټولو خونړی پیښه ده. په 2000 کال کې د ناګورنو کاراباخ په جګړه کې چې شاوخوا شپږونه روانه و 6500 کسان وژل شول. د دغه تازه جګړې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې رواني خبري له خطر سره مخ سی ودی. په یو بل خبر کې د اوکرين پاوز د سه‌شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره ادا وکړه چې د جګړې په ډګر کې له هغو بي پيلوټ الوتکو سره مخامخ سی وي چې په ایران کې جوړې سی وي او د روسي ځواکونه کاروي. د الوتکه داسې تنظیم سی وي چې هدف ته لرسېدو سره سم انفجار کوي او بي پيلوټه ځانمرګي الوتکې هم بل کیږي. د متحده ایالاتو استخباراتو د جولای په میاشت کې خبرداري ورکړ چې تهران په پام کې لري چې د اوکرين په جګړه کې د روسیې سره د مرستې لپاره ماسکو ته په چاودیدونکو توکو سمبالي ډرون الوتکې واستوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ تر اوسه په دې اړه د تبصرې لپاره د اسوسیټډ پرس اژانس غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په 2000 کال کې د ایران د سپاه پاسداران لخوا د اوکرایني مسافر وړونکي الوتکې د نسکورولو له امله د اوکراین او ایران اړیکې خړپړې شوې دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د څو نورو جګپوړو چارواکو سره په لوړه کچه د اقتصادي خبرو لپاره مکسیکو ته تللی دي. ښاغلی بلینکن او مل پلاوی د مکسیکو د جمهور رئیس اندرس مانوئل لوپیز او برادر سره کتلی. د ښاغلی بلینکن سره په دې سفر کې د سوداګرۍ وزیره جینا ریموندو او د سوداګرۍ د استازي مرستیال جیم واټن ملدي. واشنگتن د همدې روان 2022 کال د جولای په میاشت کې د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د تړون پر اساس د مکسیکو پر خلاف رسمي شکایت درج کړی وو او پکې ویل شوي وو چې دا هیواد د انرژي په پالیسۍ کې د امریکایي شرکتونو سره تبعیض چلند کوي، سره له دې چې د مکسیکو حکومت ژمنه کړې چې د ستونزې د حل لپاره به کار کوي. خو جمهور رئیس لوپیز اوبرادور بیا ویلي چې د واشنگتن شکایت نه توجیه کېدونکی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز خبر اوریدل.
واشنگتن د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو حکومت د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بنټ رپورت غیر مسولانه او د اوګدو ډک رپورت بللې دي. ریچارډ بنټ افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه ویلي چې افغانستان کې بشری وضعیت د استبداد په لور نزول کړي. د چارو ځنی کارپوهان د طالبانو غواړي دغه رپورت په جدي توګه مطالعه کړي. په موکړی د امریکا غږ د خبريال اکرام شنواری دی رپورت ته.
د طالبان حکومت د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د بلګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ راپور غیر مسؤلانه او لغوتو ډک بللې دي. افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا غونډې ته ویل چې په افغانستان کې طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشری حقوقو وضعیت خرابېدو په حال کې دي او دا وضعیت د استبداد په لور روان. ښاغلی بنټ دې شورا ته ویل چې د طالبانو له لوري د خود او انجینو د حقوقو پاره جدي شاتک په مخالفانو او منتقدینو باندې غشکېستونکې بریدونه او د بیان ازادۍ ځپل د استبداد په لور نزول دي. د طالبانو د حکومت وایز به ولا مجید په دغه راپور باندې تعصب خوندلې او غندلې دي.
دا چې ملګرو ملتونو له ادرسه د مسؤلیت او قدمندانه څرګندونه خبريږي او د اسلامي امارت په ضد خصمانه دریز نیول کیږي موږ غندو او د تعصب وړ بولو. ملګرو ملتونو باید د ټول نړۍ د انسانانو عقایدو نظرونو او باورونو ته درناوی ولري او د مشخصو هیوادونو د مزاج سره برابر موقفونه نیسي. د داسې کړنو دوام به د دغه ستر سازمان نړیوال حیثیت له هم تر پوښتنې لاندې راولي او واضح به شي چې دغه سازمان نړیوالو مسایلو ته یوازې د څو هیوادونو له عینکو څخه ګوري او پروپاګند کوي.
زبی الله مجید د طالبانو د مشر لخوا افغانستان کې د عمومي اپیپلی کېدل د پونتونو او لوړو زده کړو موسو کې د جنو د زده کړو او په یو شپږ دولتي ادارو کې د خزو د کار دوام او هم په کورونو کې خزو ته د ماشینو ورکول، خارونو کې د ګدایګرو ټولول او ورته ماش ورکول او هم په عمومي ډول افغانستان کې د امنیت ټینګېدل او د افغانانو سر او مال خوندیتوب دغه اقدامات په توګه یاد کړی چې ملګرو ملتونو اصلا په دې راپور کې یادونه نه ده کړې.
د افغان اقلیتونو ټول حقوق خوندي دي. هیڅ یو نه وژل شوی، نه نیول شوی، نه د عبادت مخه نیول شوی، نه کوم تور پر پورې شوی. برعکس د هغو سلګونو بریدونو مخه نیول شوی چې د اقلیتونو عبادت ځایونه یې نښه کول غوښتل. په استثنایي ډول که څو موارد پېښ شوي هم وي، عاملین یې کشف او نیول شوي او په سختو سزا باندې مجازات شوي دي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د دغو څرګندونو وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبان له حکومت څخه غوښتي وو چې د بشري حقونو نقض دي پای ته ورسوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دا اعلامیه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د اعتبار وړ راپور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د نړیوالو اندېښنو ته یوه لنډه اعلامیه ده. ډیر کم شواهد د غوی ادا څخه د بلاتر د پاره شته دي. خدا خیچی د غوی زنی دغه سپاره پاملرنه کوي چې نړۍ په با فکر کوي. خاغلی نیکلسن په دې برخه کې په ډیالوګ باندې ټینګار کړي د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو تاریخ پر هادي وی چې د ریچارډ بینټ راپور یو مهم راپور دی او د طالبان حکومت باید دا راپور په بشپړ ډول نوی رد کړي. خاغلی پر هادي وی طالبان حکومت دی وی خو وی چې غوړي نړۍ سره تعامل وکړي او د بل خوا یو نړیواله اداره چې راپور ترتیبوي هغه یو لمخې ردي چې دا طالبانو په سرګردونو کې یو ډول تناقض ښیي.
نفی از این راپور در حقیقت نشان میده که طالبان
خاغلی پر هادي وی د دې راپور ردول د خي چې طالبان سناوري او نړۍ غوړي چې پر رسمیت وپیژني
بشناسېشان.
خاغلی پر هادي وی نړۍ په دې ډول حرکت نکوي او دا چې نړۍ طالبانو په رسمیت وپیژني زیان د افغانستان عامو خلکو ته رسیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ برنټ ویلي دي د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ترنګلې ده. په موکړې دی رپورت ته
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ برنټ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د استبداد په لوري روان دی. خاغلی بنت وخت طالبان رسیدو وروسته ل مدني سیاسي اقتصادي ټولنيزو او کلتوري برخو څخه د مرمنو او انجونو د حضور په کمیدو اندېخنه څرګند کړي وای په نړۍ کې هیڅ داسې هیوات نشته چې د افغانستان په چیرې مرمنې او انجونی د خپل جنسیت لکبله ل خپل اساسي حقوقو څخه به برخې شوی وي.
I'm gravely concerned about the staggering
the طالبانو لوري د خزو او انجونو د حقوقو په اړه جدي شاتګ په مخالفانو او منتقدانو باندې غچ اخیستون کې بریدونه او د بیان د ازادۍ زپل د استبداد پلوري نزول دی. دا بحران د دې شورا دوامدار پاملرنې ته اړتیا لري.
خاغلی بنت تر دې مخکې هم ویلو چې طالبان د مرمنو او انجونو د حقونو په اړه دی بدل شوی. خو طالبانو ویان زبیولا مجاهد د خاغلی بنت د څرګندونو په غبرګون کې ویلي دا چې د ملګرو ملتونو له ادرسه بې مسؤلیته عقدمندانه څرګندونې خبرېږي او د اسلامي امارت په ضد خصمانه دریځ نیول کېږي موږ غندو او د تاسف وړې بولو. د بشري حقوقو وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې وخت کې چې د افغان مرمنو د حقونو مبارزین وایي وخت طالبانو رسیدو وروسته په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د مرمنو د حضور مخه نیول شوې ده. د مرمنو د حقونو فعال محبوبه سراج وایي دا څرګر چې نور په افغانستان کې مرمن نشته حضور لمن زوړل شوې ده.
موږ لمن زوړل شوې یو تاسو په دې چې لمن زوړل څه ډول یو احساس ده؟ زه لمن زوړل شوم نه پوهیږم چې نور څه وکم. دا ورسته هیله او ورسته زل ده چې زه دلته راغلم او په دې اړه نړۍ ته خبرې کوم. که زه ناروغ یم او نور ستړی شوم نورې د تر سره کولو وس نه لرم.
بلخوا په نیویارک د ملګرو ملتونو په سازمان کې پیوی غونډه کې هم د افغان مرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
وخت د طالبانو د رسیدو رئیس یو کال وروسته د مرمنو او نجونو وضعیت په حیرانوونکي توګه او په چټکۍ سره لا پسې خراب شوې ده. یو بده بیلګې دا ده چې د نړۍ په کچه افغانستان اوس یو وزنه هیواد دی چې پکې د جنکو زده کړې منه دي. دې اړه تاسو فکر وکړئ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت سربېره طالبانو د واک لرته لاسکول وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې چې زیات شمېر افغانانو او نړیوال ټولنې د طالبانو د دریځ غندلې دي. وحید فیضی امریکا.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د یو نوې رپورت لمخې ویل شوې دي چې د روسیې له خوا په یوکرين برید مسکو او بیجینګ سره نږدې کړی دي او خبرداري ورکوي چې کېدای شي په هر راتلونکي جنگ کې روسیا او چین د یو بل نه ملاتړ وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
اوکراین وایي د خپلو پراخو تعرضي عملیاتو په ترڅ کې د دغه هیواد په ختیځ کې د ازیم د ستراتیژیکي سیمې شاوخوا ښارګوټي او کلي له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. شنونکي وایي دوی د اوکراین په ناڅاپي پرمختګ او د روسیې چټک په شاتګ حیران کړي دي.
It seems to be just a complete failure.
دا د روسانو په خوا کې د لوجستیک استراتیژي او تاکتیکونو په برخه کې بشپړه ناکامي معلومیږي. هر څه لمنځه تلونکي دي. لومړی لیکي ماتيږي، عسکري په شاته کوي او د مهماتو وسایتو او وسلو په ګډون هر څه شاته پرېږدي. ماته دا د حیرانتیا خبره ده. دا ماته یو بې نظمه په شاته ښکاري.
په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وویل د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو لخوا د پوځي تجهیزاتو ورکړې له اوکراین سره په وروستیو پرمختګونو کې مرسته کړې ده.
د دوی عملیات په میتودیک ډول پلان شوی دی او له شک پرته چې اوکراین له هغه ملاتړ او د پوځي تجهیزاتو لمرسته خچي متحده ایالاتو او نورو لویدیزو هیوادونو ورته چمتو کړي د دغو تعرضي عملیاتو په ترسره کولو کې ګټه اخیستې ده.
په روسیه کې د متحده ایالاتو د سفارت پخوانی دفاعي اتشه او متقاعد برید جنرال پیټر زوک امریکا غاک ته وویل په تیرو څو ورځو کې روسی سرتیرو خپل مورال بایللی دی.
تاسو وینئ چې روسی سرتیری ځایونه خوشی کوي او دا عمل په منفی ډول ساري دی. کله چې سرتیری د جنگ کولو اراده و بایلي دغه حالت رامنځته کیږي. فرق نه کوي چې له پاسه قومانده څه وي، حالت نور هم خرابیږي او دا هغه څه دي چې موږ د خیرسن په شاوخوا او له خارکیف سره نږدې سیمو کې ولیدل.
یو بل شنون کې امریکا غاک ته ویل د اوکراین روسی پرمختګونه د دغه او میاشتنی جګړې په یو حساس وخت کې رامنځته کیږي.
دا ډېر لوی او مهم پرمختګونه دي او په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې موږ دلته په لویدیځ کې په دې بحث کوو چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې برابرې کړو کنه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراینی سرتیرو د زړورتیا ستاینه وکړه او روسیې د دغه هیواد په ملکي تاسیساتو باندې د برید کولو له عمله وغندله. د اوکراین د برېښنا په تاسیساتو باندې د روسیې د برید له کبله د خارکیف او دونیتسک په ډېرو سیمو کې د برېښنا جریان پرې شو.
زه فکر کوم د روسان لخوا د اوبو او برېښنا په تاسیساتو باندې برید کول د ناهیلۍ نښه ده. کله چې تاسو پوهیږئ چې د جنگ ډګر بایلي نو دا ډول یو څه ترسره کوي. هیڅ یو پوځي قومندان به د دې امر ورنه کړي چې د دیرش میلیون ډالرو ارزښت لرونکي بالستیک توغندې دي د اوکراین د برق د تاسیساتو په لمنځوړلو کې وکارول شي، خو دا هغه څه دي چې موږ وینو.
د روسیې خو د اوکراین ورستیو پرمختګونو ته کوم رسمي خبرګون نه دی خودل شوی. خو د روسیې د دفاع وزارت لخوا د یک شنبه په ورځ خودل شوی نقشه کې خودل کیږي چې روسیې ځواکونه د خارکیف لسیمه لوی پښه تا کړای دی. مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا
غږ
آشنا رادیو درنو
اوریدونکو
په دې هیله چې روزولبه تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د کالیفورنیا ایالت چارواکو اعلان کړی چې د 2015 کال وروسته به په دغه ایالت کې یوازې برېښنایی او هایدروجنی موټرې پلورل کیږي. په مخړې په دې اړه رپورت ده.
د اگست په وروستیو کې کالیفورنیا د متحده ایالاتو لومړی هغه ایالت شو چې د هوا ککړتیا او اقلیم بدلون سره د مبارزې لپاره به تر 2015 پورې په تیلو چلیدونکي نوي موټرو پلورنه بند کړي. اوس مهال په متحده ایالاتو کې کالیفورنیا تر ټولو ډیر وګړي لري او په کې تر 14 میلیونو ډیر موټرونه ثبت شوي دي او شاوخوا 14% د پاکې انرژي موټرونه دي. د نوي تګلارې پر بنسټ به تر 2016 پورې دا شمېره 15% او تر 2010 پورې به تر 18% ورسیږي.
زه فکر کوم چې موږ د کاربن د تولید په کمولو سره سلا شوي یو. خلک نور نه غواړي چې د تیلو په پمپونو کې ودرېږي. خلق ناروغ شوی دی. خلق نور په مدنی ختیځ کې د پټرولو پر سیاست د خپل راتلونکي لټاکنې نه ستړي شوی دی.
موټر چلوونکي وایي چې دوی خوشاله کیږي چې خپل عادي موټرونه په پاکې انرژي بدل کړي. د کلی بلو بک په نامه د موټرو ارزونې ویپاڼې په وینا برېښنایي موټرونه د عادي موټرونو په پرتله شاوخوا $10,000 ډیر لګښت لري، خو بیا هم خلک غواړي چې د پاکې انرژۍ په لور ګام واخلي.
دا که نن وي که سبا، دا کار کیږي. هر څه د پاک انرژۍ په لور روان دي، نو دا سمه خبره ده. راځئ چې دا کار وکړو، یا تاسو بازار ته په تمه کیږي چې هغوی دا کار وکړي.
د برېښنایي موټرو په اړه هم اندېښنې شته، لکه د بیټریو موادو برابرول او د چارج سټېشنونو نشتوالی. په کالیفورنیا کې اوس مهال شاوخوا 80,000 د موټرو چارجولو سټېشنونه شته. دا په متحده ایالاتو کې د بل هر ځای په پرتله تر ټولو لوړه شمېره ده. بیا هم دغه ایالت تر 2015 پورې د 2,50,000 دا ډول سټېشنونو ته اړتیا لري. لبل خو د اقلیم ساینس پوهان وایي چې د اقلیم د بدلون په اړه که موږ هیڅ ونه کړو، د پیړیو په اوږدو کې به د یخونو اوبو کېدل به د سمندرونو سطحې په خطرناک ډول لوړې کړي.
موږ په ځینو سیمو کې له 1 to 2 meters پورې د یخ ویلې کېدل ګورو. د بیلګې په توګه په سان فرانسیسکو یا لاس اینجلس په ښاري سیمه کې موږ کولی شو د کاربن تولید بند کړو او یا لږ تر لږه راکم کړو.
کارپوهان په دې باور دي چې هر څومره ډیر ایالتونه د کالیفورنیا په پل لاړ شي، همدومره به د برېښنایي موټرو بازار ګړندی شي. اوس مهال لږ تر لږه 4 more ایالتونه هم په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. احسان الله ریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2 to 2.9 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
د خوراک نړیوال پروګرام ویل دي چې په پاکستان کې دا وخت د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره نورې بیرړنې مرستو تیارولو ته اړتیا لري. تفصیل د لیزا شلاین په دې رپورت کې چې زه درته ولم. د ډبلیو ایف پی ویان تھامس فری وای چې سیلابونو د ټولو نه زیات ځپلې بلوچستان، خیبر پختونخوا او سین صوبو کې تر اوسه د 400,000 زیاتو خلکو ته د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې وشل شوې دي. هغه وای ډبلیو ایف پی په ټول ملک خپل فعالیتونه تدوام ورکړي.
We have reached 400,000 people, but of course the floods have affected
من سرور لک خلک ته رسیدلی خو لا هم سیلابونه در دشمنه خلک اغیزمن کړی دي او دا په یو لسیز کې تر ټولو زیات وژن کې سیلابونه.
ملګری ملتونو وایي سخت بارانونو د پاکستان دریم برخه د بولاندې کړي دا چې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 1400 کسان وجلی دي. دا وایي تر 500,000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي، په سلګونو پلونه او سړکونه د منځه تللي دي.
In addition to food distributions, the World Food Program is providing specialized
د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي توکو د ویشلو سره سره د 1,500 ماشومانو او 20,000 مندوارو او شته ورکوونکو مرمنو ته د خوراک ځواکۍ د مخنیوي او د دوی د معافیت لوړول لپاره ځانګړي تغذیه شوی خواړه تیاروي.
فری وای د درې سلويختو زرونه زیات خلک د غنی غونی په کمپونو کې دي چې رشي دوی د اوبول لارې د ناروغیو د خبرېدو سره مخ دي.
Once the initial relief response is concluded, the World Food Program will immediately implement recovery programs.
کله چې لومړی نه مرستي ورکړ شي، نو بیا د خوړو نړیوال پروګرام به سمدستي د بیا رغونې پروګرامونه پلي کړي ترڅو د ټولنې زیربناو ته وده ورکړي، اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي.
فری زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د خپل عملیات د بیړنۍ پړاو نه بهر ګوري. د ویل پاکستان د خلکو اقتصاد بیرته سمولو لپاره یوې اوږدې مرستې ته ضرورت لري. هغه دا ویل چې ډبلیو ایف پی به د حکومت سره په ګډه کار وکړي تر څو د ټولنو سره مرسته وکړي دا اقلیم د بدلون سره د مقابلې وړتیا ولري. هغه ویل په ځینو پروژو کې پوچکاله او سیلاب ځپلو سیمو کې د اوبو د لګولو او بندونو جوړول هم شامل دي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
وروسته د هغه چې طالبانو د کوکنارو په قربان دي بندیز لګولې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره په سازمان کې د امریکا دایمي استازي مایکل کارپینټر ویل روسي قواوې کوشش کوي چې د بشري حقوقو د ډارونکو سرغړاونو له لارې په جنوبي اوکراین د خرسن سیمه د خپل خاور سره یو ځای کړي. خرسن د هغه څه برخه شوه چې زه ورته د کرملین د ډار لابراتوار ویم. ازمنګ د کرملین د کوشش کولو د خپل خودن بشپړ کېدل وینو چې اوکرين د روسي پورې ونخلوي. رګدیدون کې راپورټونه دي چې تقریبا شپږ سوه تنه د خرسن په سیمه کې په خاصو زیرخانو کې توقف شوي دي چې د شکنجې ورکولو په حیث کار ورکوي. د توقف کېدو په دغو مرکزونو کې محلي ماموران، خبر اعلان، د مدني ټولنې فعالان او هغه کسان چې روسي قواوو په کوټه کړې دي چې په خرسن او د دې په سیمه کې د اوکراین په پلاوي مظاهرو کې برخه اخیستې ده. برسر راپورټونه وایي د خرسن اوسیدونکو د معلوماتو په وخت کې د توهین کېږي او د سوال کولو په وخت کې اکثره وخت د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. دوی د توقیف په مرکزونو کې یا د چان کولو په نقطو کې توقیف کېدل او د اوکراین حکومت یا د مستقلو مطبوعاتو سره د احتمالي ارتباط په باره کې تحقیقات او ورنه کېدل. راپورټونه وایي مخکې له دې نه چې روسي قواوې پریکړه وکړي چې څوک ووژني، چې څوک د نامعلوم وخت لپاره توقیف کړي یا په زور په روسیه کې بې ځای کړي، دا به د توقیف کېدلو شمیر ورځې او تحقیقات ونیسي. سفیر کارپینټر راپورټ ورکړی د روسیه خپل ګوډاګیان او استازي د خرسن په هغه سیمه کې مقرروي چې زیاته برخه یې په کنټرول کې وي، لکه څنګه چې په 2014 او 2015 کلونو کې په دونسک او لوهانسک کې کړی وو. په عین وخت کې په هغو سیمو کې چې د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې وي انټرنیټ ته لاسرسی ویجاړوي یا بندوي چې د خلکو د قابلیت مخه ونیسي، اعتباري معلومات لاسته رانه وړي چې مالي ورکړه راکړه یا ارتباط ټینګ کړي. په ښوونځیو کې مدیران مجبور کړل شوي دي چې د روسیې د فدراسیون تعلیمي نصاب پر مخ بوزي، که څه هم ډېرو په غټ قیامت سره دغه کار رد کړی دی. روسیه په اقتصادي لحاظ کوشش کوي چې د راتلونکو وسلولو لپاره صحنه هم برابر کړي. محلي خلک مجبوروي چې د روسي روبل استعمال کړي او خپل تجارتي شتمنۍ د نوو ګوډاګو ادارو سره ثبت کړي. سفیر کارپینټر څرګنده کړه روسیه د ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه کوي او د هلسنکي د آخري لایحې ټول لس وصول ردوي. امریکا په دې عقیده ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ده قواوې باید د هغې ناوړې بې رحمۍ مسؤول وګڼل شي چې په خرسن او د اوکراین په نورو ځایونو کې مرتکب شوي دي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.